افغانستان د دفاع وزارت وی په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه او جنگ د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو تروریستي او وسلوالو ډلو. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې له لوږې سره د مقابلې لپاره د مرستې غوښتنه کړې او د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې د لوړېدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې او ورسره په روغتیایي ګواښونو کې هم زیاتوالی راغلی. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرکلی کو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کو. دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د القاعده شبکې یو غړی او څو نور تورن کسان نیولي دي. او د امریکا متحده ایالات وایي باور لري چې ایران په خارج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو له مخې کلنی پوځي تمرینات هم زیات کړي دي. دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې ځانګړي کمیټې له اوږدو بحثونو او څېړنو وروسته د ولسی جرګې لپاره د 450 احتمالي کاندیدانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړه.
ده نفر حذف داریم، 13 نفر اختیاری عادی.
خغلی اریایی ویل اس کسان لرو چې له لیست څخه ایستل شوی، ديار لسو کسانو ته عادی اختیارونه او 15 کسانو ته جدي اختیارونه ورکړل شوی. 15 کسانو ته توصیه شوی او د شکایتونو یو وشت موارد رد شوی. خغلی اریایی د هغه کسان نمونه یاد نکړل چې د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوی او ویل چې د نورو احتمالي کاندیدانو پر برخلیک هم کار روان دي او دراتونکو ونې ترپایه بد ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو وروستي لیست انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپارل شي. دا غذایی مواد لوی شرکت سودیکسو چارواکی وایي چې په افغانستان کې د دې شرکت د درې وغړو وژنې سخت کان ورکړي. سودیکسو چې مرکزی په فرانسې کې دی او په افغانستان کې 213 کارکونکو لري تایید کړي چې درې کارکونکو چې یو د هند او هم د مالیزیا او دریم د مقتونی اتباو په کابل کې وشل شوی دي. پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې درې تنه بهرنیان لومړی تختول شوی او وروسته یې مړي دا کابل په مسئی ولسوالی کې موندل شوی دي. تر اوسه پورې دا دی وښنه انګیزه نه ده څرګنده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د القاعده شبکې د یو غړي په او څو نور تورن کسان نیولې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د القاعده شبکې غړي رحمت الله او څلور ملګري د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د ملي امنیت د ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي. خبر پاڼه د ملي امنیت د چارواکو په حواله وایي چې د نوموړي نیول کېدو سره په جلال آباد ښار کې د ګڼ شمېر تروریستي حملو مخنیوی شوی، خو په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په کندز ولایت کې دوه میرمنې د یو نارینه په قتل او د یو بل په ټپي کېدو تورنې دي نیول شوي. د کندز امنیه قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني ازادي رادیو ته وویل چې دغه دوه میرمنو دوه ورونه د عیاشۍ لپاره د تخار ولایت فرخار ولسوالۍ ته بیولي وو او هلته یو وژلی او دوهم یې ټپي کړی دی. د وای دوه میرمنې چې د یوې کورنۍ غړي دي د دوو ورونو په قتل او ټپي کولو کې لاس درلود، خو له نیکمرغه دوی د کندوز د امنیې قمندانۍ د کارکوونکو لخوا نیول شوي دي. پولیسو په دې اړه لومړني تحقیقات پیل کړي. ښاغلي رحماني زیاته کړه چې تورنو میرمنو پولیسو ته په خپلو اعترافونو کې ویلي چې وژل شوی کس د نشې له کبله په سینو کې ډوب شو او دوی د پیښې د پټولو لپاره غوښتل چې د هغه 12 کلن ورور هم ووژني، خو هغه وتښتید. د امریکا متحده ایالات وایي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو له مخې کلنی پوځي تمرینات هم زیات کړي. امریکایي چارواکو په دې اړه معلومات پرون رویټرز خبري اژانس ته ورکړل. یو امریکایي چارواکي چې نه وختل نومي واخیستل شي ویلي دي د ایران په تمریناتو کې لسلو زیاتې سمندري وسایط او له هغه ډلې کوچنیو کښتیو ګډون کړي. یو بل امریکایي چارواکي هم ویل چې دا پوځي تمرینات پر روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. تهران دغه پریکړې له کابل سخت غوسه شوی چې امریکا له پیاوړي قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې ووتله او پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه د قمندانۍ لخوا د چهارشنبې په ورځ وویل شول د هرمز په تنګي کې چې د بیلابیلو هیوادونو د تیلوړونکو کښتیو د تګ راتګ لاره ده، د ایران پوځي فعالیتونه زیات شوي دي. د امریکا د استخباراتي او امنیتي ادارو مشان وایي روسیه اوس هم د امریکا پر ضد لبیلابیلو تګلارو کار اخلي څو په ټولنه کې نفاق جوړ او پراخ کړي. دوی زیاتوي چې دوی اوس هم د امریکا د انتخاباتو د امنیت له پلوه اندېښمن دي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان کورټس د پنجشنبې په ورځ د استخباراتي ادارو د مشرانو له غونډې وروسته په سپینه ماڼۍ کې یوې شریکې خبرې غونډې ته وویل د روسیې لخوا د پیغامونو په وسیله پراخ کمپاین لا هم روان دی څو امریکا کمزوري کړي او نفاق پکې واچوي. ښاغلي کورټس وویل چې د امریکا استخباراتي ادارې په 2020 کال کې د کانګرس او ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره اندېښنه لري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریسټین نیلسن هم په ګډه خبري غونډه کې ورته څرګندونه وکړي. دوی زموږ دیموکراسي تر برید لاندې ده. آزاد او عادلانه انتخابات زموږ د دیموکراسي د معیار تیږي دی او ښکاره خبره ده چې دا ارزښتونه زموږ د دښمنانو لخوا په نښه شوي. د هغه دښمنانو لخوا چې غواړي تفرقه واچوي او زموږ د ژوند طریقه زیانمنه کړي. د امریکا د استخباراتو د ادارو مشرانو پرونۍ غونډه ناڅاپي وه چې د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا FBI مشر کریسټوفر واریو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم پکې ګډون کړی و. دا ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنځشنبې په ورځ وویل چې د یمن د سولې د پروسې د هڅو د بیا پایل په لړ کې د دې هیواد د جګړې ټول لوري د سپتمبر په شپږمه نیټه جنوا ته د خبرو اترو لپاره ورغواړي. یمن چې د عربي نړۍ تر ټولو بېوزله هیواد دی، له تیرو څلورو کلونو راهیسې د سعودي د ملاتړ لرونکي حکومت او د ایران د ملاتړ لرونکي حوثي اغیانو ترمنځ د ویجاړونکي کورنۍ جګړې شاهد دی. دا جګړه چې ډېر کله ورته د ایران او سعودي ترمنځ د نیابتي جګړې په نظر کتل کیږي، تر اوسه پورې پکې تر لس زرو زیات کسان وژل شوي او 8 میلیونه وګړي له لوږې سره مخ کړي. ملګرو ملتونو د یمن بحران د نړۍ بدترین بشري ناورین بللې. او د اپل د ټکنالوژۍ د لوی شرکت ارزښت په بازار کې له 1 ټریلیون یعنی زر میلیارد ډالرو څخه واوښت. پرون د اګست په 2مه نیټه د اپل د هرې ونډې بیه له 200 ډالرو واوښت او له دې سره په مارکیټ کې د اپل شرکت ټول ارزښت لومړي ځل لپاره له 1 ټریلیون ډالرو پورته شو. د اپل د ونډو بیه چې خرڅلاوي په 1980 کال کې پیل شو په 50 زره لوړه شوې ده. په 1990 کال کې د هرې ونډې بیه 1 ډالر وه. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو وسلوالو او تروریستي ډلو. د ملګرو ملتونو له هغې غوښتنې مو هم خبرو چې د افغانستان په شمول په نړۍ کې له لوږې سره د مخ وګړو لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. دا به مو واوري چې د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې د لوړېدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې او ورسره په روغتیایي ګواښونو کې زیاتوالی راغلی دی. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو، لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه به هم در واورو. د اونیزو پروګرامونو څخه به واورئ چې د کور کلی پروګرام لرو او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ته ادارې مشترک پروګرام هم له یاده مباسئ. دا افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو تروریستي ډلو. د طالبانو د سرچینو له قوله ویل شوي چې دې ډلې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره پراخ عملیات پلان کړي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه به ټولې ترهګري ډلې له توپیر پرته ځپي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
وروسته لدې چې د وسلوالو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د لمنځوړلو لپاره د پراخو عملیاتو د پلان خبر ورکړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش او نورو تروریستي ډلو لمنځوړل د افغان ځواکونو دنده ده. پروانه ونې کې د هیواد په شمال کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدې او شاوخوا 250 جنګیالي او مشران په سیمه کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو او داعش ترمنځ خپل منځي اختلافونه شته، خو دای زیاتوي چې د هیواد ملي دفاعي ځواکونه به ټول تروریستي ډلې بې توپیره پنه خکړي او لمنځ به یو سي.
افغانستان ملی اردو د افغانستان د ملی حاکمیت ملي شتمنی او د افغانستان د جغرافیانو دفاع کی دهشتګرو ګروپو چې د دوی په منځ کې هر موضوع سی دی مون په مخالفت کی د دوی الاسته بیا مونږ خپل مبارزه او خپل عملیات سر ته رسو.
د طالبانو یو مهم چارواکی افغان اسلامي اژانس تویل دي چې دوی د داعش د حرکت لپایله څارل، خو وروسته لدی چې د ملکی وګړو پر ضد د هغو جنایتونه اوج ته ورسېدل نو دوی د جدي اقدام پریکړه وکړه. د راپورونو لمخه د داعش ډلې وسلوال اوس مهال د ننګرهار ولایت د شینوارو او همدارس د بټیکوټ او روداتو ولسوالیو په زینو سیمو کې فعال دي. د طالبانو یو چارواکي چې مخکې یادونه وشوه له افغان اسلامي اژانس سره په مرکه کې ادعا کړې چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره پراخ پلان جوړ کړی او په دې ترڅ کې له کندهار، هلمند، اورزګان او نورو ولایتونو څخه د دوی سلګونه جنگیالي د ولایت ته رسیدلی دي. د دفاع وزارت ویان ښاغلی رادمنش وایي چې په ګڼ شمیر سیمو کې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي.
همدا اوس په افغانستان کې یولس عملیات په لس ولایت کې ادامه لري. د افغانستان ملي حاکمیت او ملي شتمنی او د افغانستان د خلکو ژوند همیشه چې مونږ خپل عملیات سرته رسولی د مونږ په اوله کرخه شمیرل کیږي.
داعش ډله په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې لپر لپسې ماتو وروسته په افغانستان کې راڅرګنده شوه. د دې ډلې وسلوالو د راپورونو له مخې لومړی په اورزګان کې او وروسته د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه وایي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او خوالی په برخه کې د عمران خان د خبرو حال کړي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې تر بری وروسته په خپل لومړی غیر رسمي وینا کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه یو شمیر ملي سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې د عمران خان د ورستۍ او څرګندونو په اړه خوښي څرګندوي او وایي چې باید دغه څرګندوني عملی بڼه غوره کړي او په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د سیاست ښکار نشي. د دغه خونی د عمل پلاوی رئیس نقیب الله صافی د پنځم په پورس ازادي رادیو ته وویل چې له دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې سیاستونو خړې پړې کړې وي، خو د په خبره د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د عمران خان لبري وروسته اوس د هیله زیاته ده چې عمران خان د نوي پالیسۍ لمخي هڅه وکړي چې د دواړو هیوادونو په سوداګریزو اړیکو کې خواله راشي.
او د عمران خان د وروستي سرګندونې مونږ په دې ته هرکلی وایو. ان شاء الله چې د عمران خان د سرګندونې یو خال خونی سي او کچرته عملی شکل ولري نو دا به د افغانستان او پاکستان تجارت کې یو نوی پرمختګ.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لبري وروسته په خپل لومړنۍ غیر رسمي وینا کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. عمران خان دغه شان په خپل دې خبرو کې دا هم ویلي چې په خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 2.5 تر 3 میلیارډ ډالر پورې رسیده، خو په خبرې اوس دغه راکړه ورکړه 500 میلیون ډالر تر اخته شوې ده. له دې وړاندې یو شمېر پاکستانی چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو د جوړونې او د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د رغولو په هدف حالي ځلې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر رحمت الدین آغا هم د عمران خان د روسي او سرګندونو په اړه خوشبيني خي خوای ویره داده چې یو اربیا د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې د سیاست قرباني نشي.
زه دې خوشبينه يم او هیلمن يم چې د عمران خان د خبرې د عمل جامه واغوندي او هغه تجار او د افغانستان د تجارت او اقتصاد په اړه کوم مشکل موجود دی یا موجود وو
هغه عام تام حال سي خدای دې کې د عمل جامه واغوندي او اقتصاد بیا د سیاست قرباني نه
حاجی هغه وای چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به سوداګریزي اړیکې هغه مهال پراختیا ومومي چې پاکستان د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې هواري کړي. د پوینا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې د کمیدو ډیر زیان د افغانستان په پرتله پاکستان ته رسیدلې ده.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینې مرجع ده.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې له لوګي سره د مقابلې لپاره د مرستې غوښتنه کړې. دا اداره وایي چې په افغانستان او یو شمېر نور هیوادونو کې وچکالۍ خلک له سختې لوګي سره مخ کړي. عصمت ساروانی په اړه ریپورت لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا فاو د چهارشنبې په ورځ د نړۍ تر ټولو په بېوزلو هیوادونو لکه افغانستان، سوریه او سودان کې له وژو سره د مرستې لپاره د $100 میلیون غوښتنه وکړه. فاو چې مرکزی پروم کې دی په یو خبر پاڼه کې ویلي د روان 2014 میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د وضعیت د لا خرابېدو خطر شته او دا وضعیت د اغیزمن شویو سیمو حالات لا خرابوي. د دې ادارې په وینا په افغانستان، سودان او سوریه کې وچکالۍ، په بنگلاديش کې سختو ورشتونو، د منځنۍ افریقا په جمهوریت کې جګړو، په هیټي کې توپانونو او په عراق، میانمار او ساحل کې د حاصلاتو کموالی په دغو هیوادونو کې استراري مرستو ته اړتیا پیدا کړې ده. فاو ویلي چې د دغو ستونزو لپاره $100 میلیون ته اړتیا ده، څو د کال په پاتې شپږو میاشتو کې 3,600,000 تنو ته خوراکي مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د اداره همداراز وایي چې په نړۍ کې د 3.5 میلیون تنو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د هغو $1,000,000,000 چې د کال په پیل کې یې غوښتي وې تر 10% لږې ترلاسه کړي دي. سږ کال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د وچکالۍ له کبله ډیر خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي. په یو شمېر سیمو کې د مالدارو رمې ضایع شوي او ډیر ماشومان په سوی تغذیه یا خوارځواکۍ اخته شوي دي. د هلمند په بوس روغتون کې د عاجلو پیښو د څانګې مسؤول ډاکټر فضل حاجی زیارمل وایي سږ کال د تیر کال په پرتله د هغو ماشومانو چې په سوی تغذیه مبتلا شوي شمېر په سلو کې ډیر زیات دی.
د 2018 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې موږ ټوټل 1550 د سوی تغذیې مخزن په شپخانه کې بستر کړی وو چې دا پیسه په 2018 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 10% زیاته شوې ده. یعنی په دې کال کې د لومړۍ شپږو میاشتو ارقام د موږ 2018 مخزن دي چې موږ په سوی تغذیې وخت کې بستر کړی دي.
د بستر شویو ماشومانو په منځ کې داسې هم شته چې له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته د دریم ځل لپاره بستر شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي له نړیوالې ټولنې څخه غوښتې پیسې به په اغیزمن شویو هیوادونو کې د حاصلاتو او تخمونو د کیفیت په ښه کولو، زراعتي وسایلو، د څارویو په خوړو، واکسیناسیون او د اوبو لګولو د سیستمونو په ترمیمولو ولګوي.
دوستانو د خبرونه په دوهمه نمایي کې له هلمند څخه ورته یو ریپورت لرو چیرې چې د ماشومانو د سوی تغذیه یا خوارځواکۍ پیخ زیاتې شوې دي. خو زو کونړ ته په کونړ کې هغه کروندګر چې وچکالۍ زپلې دي د حکومت لخوا ورسره مرسته شوې ده. په دې اړه به له رهولان وري نه تفصیل واورو.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبه پورس په سرکانو کې ازادي راډیو ته ویل په تیر ژمی او پسرلی کې د بارانونو د نشټوالي له امله د زرګونو دهقانانو کښتونه اسوځیدلي او خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. نو ځکه یې ورته د مرستو غوښتنه وکړه او مرکزی حکومت هم زیانمنو شوو کسانو ته د غنمو کومک راولېږلو.
د الله شکر ادا کوم چې دیغو دوستانو سره دیغو ورونو عزیزانو سره ټول کونړ کې هغه کورنۍ چې وچکالۍ ځپلې دي، هغه کورنۍ چې سیلابونو ځپلې دي، او هغه کورنۍ چې د دې وطن د دفاع په لار کې قرباني ورکړې دي، معلول او شهید دي، لړۍ مو د سرکارنو نه پیل کړه چې سرکارنی هغه زیاته برخه د وچکالۍ ځپلې دي. نو په دې برخه کې نن هغه د په سرکارنو کې دا کومکونه چې د هرې کورنۍ سره کېږي انشاءالله دا لړۍ به د سرکارنو نه شروع شوه او ټولو ولسوالیو ته به غځېږي او په ټولو ولسوالیو کې به انشاءالله دغه مستحق کورنیو ته توضیح کېږي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر انعام الله ساپي د وچکالۍ ځپلو کورنیو د شمیر په اړه وویل.
په کونړ کې کاملا 6300 هکتار ازمکه د خشکۍ د عمله تخریب شوی و. خلک ډیر متضرر وو. یو خدای چې کونړ کې ازمکه ډیره کم ده، نو په دې وجه باندې اسیب ولسونو ډیر زیات لیدلې ده. په لیوانو په دې خاطر منګه دغه 15 اداري واحدونو افتتاح عمدلته وکړه. 100 کیلو غنم یو وګړی ته، یو دیقان ته د طرزالعمل مطابق 9203 دیقانانو ته توزیع شو.
څو تنه بزګر چې مرسته شوي مواد ترلاسه کړي وایي
نن ورځ چې کومې مرستې د دولت د خوانه پیل شولې، دا د موږ د بې وزله ولسونو لپاره یو نیک اقدام دی، او دغه مرستې د خپل غریب ولس لپاره یو ښه پیل ګڼو، او آینده لپاره هم د خپل ولسونو لپاره دغه دولتي مرستې غوښتونکي یو.
دا چې موږ سره په دې وچکالۍ کې د حکومت دومره مرستې وکړې د دې نه ډېره سخته مننه کوو. زموږ ډېر یو مهربان حکومت دی، ځکه چې دا کم زموږ ستونزو ټولو ستونزو ته ګوري، او دغه ستونزې په حال کې موږ سره کومک کوي. موږ د حکومت نه په دې خبره باندې ډېر زیاته مننه کوو. موږ د حکومت یو حکومت زموږ دی، موږ د حکومت ته ملاتړ یو.
مزګه مې شوی و باران نو شوی، او حکومت خود مهربانه شو، او دا څنګه راکو خوشاله یو خلل وسکو ګډیر ته خوشاله.
بسګری مې امرسته مې خپل واغسله د حکومت مننه کوم، او د نور همکاري په هیله دا دې خطر و شولې کلیوا دا بدن مې موږ حکومت دا امرسته وکړه. امرسته واغسله د امرسته ډیر خسر غوړم، زګه چې موږ هغه مشکلات ولیدل حکومت راغله، او ډیر همکاري موږ سره کړی. دا
د یدونی ورد چې د جمی پر مهال د بارانونو د نشټوالي په وجه په لل که کرل شوی کښتونه د دهقانانو وسوځیدل، او کله چې په آبادو زموکو کې ولاړ فصل ریبلو او ګټه خستلو ته تیار شو، پرې لس ورځې پر لپسې باران نه وشول. د غنمو دانو ترڅنګ د څارویو خوراک هم له کاره وستلو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وسمدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفې ولستانه ځورته کتنه کړي.
څو معتبره نړیوالو رسنیو افغان دولت ته د داعش د څباندې 2500 جنگیالیو په تسلیمۍ مقالې لیکلې دي. نیوزویک مجلې لیکلي افغان او امریکایي ځواکونه چې له داعش سره په جنگ بوختي، طالبانو یې په جوزجان کې لګلاس ورسپک کړی. مجلې د جوزجان ولایت د چارواکو په حواله ویلي چې د داعش ډلې تسلیمي ډیره مهمه وه، ځکه د تسلیم شویو جنگیالیو شمیر ډیر و، او هر یو خپل وسله هم دولت ته سپارلې. په دوام کې راغلي داعش چې اوس یې ښایي شمیر 2000 ته رسیږي، په دې وروستیو کې څو مرګونی بریدونه وکړل. د نیوزویک په لیکنه امریکایي چارواکو اندېښنه درلوده چې له عراق او سوریه تښتیدلي داعش جنګیالي به افغانستان ته لاړ شي او جنگ ته به دوام ورکړي. دې مجلې په افغانستان کې د امریکایي ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د لس ورځو مخکې خبرې راخیستې چې ویلي وو د طالبانو او داعش له جنګه خبر دی، او دا کار هڅوي ځکه د ده خبره داعش باید له منځه لاړ شي. نیویارک ټایمز رسپانې په دې اړه لیکلي چې له طالبانو سره په جوزجان کې دوه ورځنی جنګ داعشیان اړ کړل چې افغان دولت ته تسلیم شي. ورسپانې دا تسلیمي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې نابودی یاد کړی ده. نیویارک ټایمز ورسپانې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې د داعش ډلې 123 غړي ژوندي نیولي، او د برخلیک په اړه به د دب خبره د طالبانو پوځي محکمه پریکړه وکړي. د داعش د یو قمندان په خبره د هغو کسانو په ډله کې چې افغان دولت ته تسلیم شوي دي 25 تر 30 کسان بهرنیان دي چې ډیری د منځنۍ آسیا د هیوادونو تابعیت لري. نیویارک ټایمز ورسپانې د جوزجان د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې د رئیس مولوي عبدالحی حیات په حواله لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو شاوخوا 2000 وسلوال کسان له بیلابیلو ولایتونو آن هلمند جوزجان ته تللي څو له داعش سره جنگ وکړي. ورسپانه په جوزجان کې د داعش ډلې د 200 کسیزې ډلې د قمندان مفتي نعمت الله په اړه لیکي چې د یو وخت د طالبانو قمندان هم پاتې شوی، او اوس چې دولت ته تسلیم شو په جوزجان کې د داعش د یوې ډلې مشري په غاړه درلوده. هغه نیویارک ټایمز ته ویلي کله دولت سره یو ځای کېدلې ګډوډ شي په خپل خپ پویږي چې څه وکړي. خو رسپانې لیکلي چې مفتي نعمت الله او ملګری د افغان دولت میلمانه نه دي، بلکې بندیان دي چې په تیرو وختونو کې د خلکو سرونه پرې کړي او ماشومان جنگ ته مجبور کړي دي.
لوړ ور ور ولور په ټول افغانستان کې وستون زده، خو په غزنی کې بیا زرګونه ځوانان اړ کړي چې خپل کور کلی پرېږدي، او دی ولور د ګټلو لپاره سخت لارې د مسافرۍ خپل کړي. حبیب الله تاثیر دغلته د لوړ ولور څخه د ځوانانو ستونزې را سره شریکي.
له غزنی څخه په لسکو نظر ځوانان د خپل عزت ته خوندي کولو په مخه نورو هیوادونو ته په مسافرۍ پسې ځي تر څو د پلار پر کور کوژده کړې نجلۍ راواده کړي. خو دا چې دغه ځوانان په کلونو کلونو په ولور ګټلو پسې له کوره تللي وي، نو وایي چې ځینې په خالي لاس، ځینې په نشه یي توکو روږدي، او څه برخه یې د ناوې د ولور له پره کولو څخه وروسته خپلو کورنو ته راځي، او ځینې نور یې په دریابونو کې د ماهیانو خوراک کېږي. سمیع الله چې د ولور د ګټلو په مخه له هیواده تللی راغلی او بیا روان دی وایي سخت کړاونه یې ګاللي دي.
زه یوارې مخکې ایران ته ولاړم، بیا بېرته ورې د ایران حکومت زه بېرته راواړولم، بېرته افغانستان ته راواړولم. اوس مې بیا نیت کړی سي یوارې بیا ایران ته ولاړ شم، بېکاري ده ما کوزده کړې ده، نو اوس غواړم سي ورور وګټم. نو زه به تر وخته پورې په مسافرۍ کې یم تر څو پرې ما دا ورور نه یې ګټوي.
که سمی ولاده ولور په ګټلو پسې بیا له خپل کوره روان دی، نو په غزنی کې د ځوانانو امیر عبدالاحد مرجان خیل وایي دا وخت یوازې د غزنی ولایت تر یو نیم لک زیات ځوانان له کوژدې کولو څخه وروسته د زیات ولور د ګټلو په مخه نورو هیوادونو ته تللي دي.
په افغانستان کې ولور د ځوانان لپاره یوه ټولنیز ستونزه ده. د افغانستان بیا خصوصا د غزنی ولایت له یو نیمو لکو نه تر دوه لکو ځوانان تقریبا چې موږ مسافر دي په نورو هیوادو کې، دوی د نورو ستونزو تر څنګ یوه ستونزه هم ولور ده.
دا چې دغه کار د کمیلموی او خور لور ته حق نه ورکول بلل کېږي، نو قدرت الله نرمیوال وایي مخورین او قومي مشران دي د ولور په کمولو کې خپله ونډه واخلي تر څو ځوانان له مسافرۍ څخه رامنې او خوشحاله ژوند تیر کړي.
دا ډېره ستره اجتماعي ستونزه ده. دا ستونزه چې بل ډول کېږي دا باید حل شي. دا باید دې کې قومي مخور کومې پرېکړې څه کړې دي د ولور د کمښت دی چې باید ولور کم شي. د هغو په اړه باندې باید دوی خپلې پرېکړې خلکو باندې عملي کړي تر څو راتلونکي کې د موږ ځوانان له دغسې بدمرغیو څخه راوژغورل شي.
که څه هم چې د پښتنو غلجیو د قوم ډیری قبیلو د مناسب ولور ټاکلو تړونونه کړي دي، خو ډیری کسان وایي چې بیا هم زیات خلک په دغه تړونونو عمل نه کوي او تر ټاکلي ولور څو چنده زیات ولور اخلي، چې دا د ځوانانو لپاره له کوره په مسافرۍ پسې د تللو سبب جوړیږي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې هوا ډیره توده شوې ده چې د تودوخې له کبله روغتیایي اندېښنې زیاتې شوې. احمد تکل پاړه رپورټ لري.
د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې درجه څلوېښتو ته رسېدلې ده. د ایټالیا په مرکز او شمال کې خلکو ته جدي خبرداری ورکړل شوی او تودوخې د روم، فلورانس او وینس په څیر ښارونو کې خلکو ته روغتیایي ګواښونه زیات کړي دي. د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په ایټالیا کې تودې هوا د دې هیواد په درویشتو ښارونو کې 3,780 کسان ووژل، خو تمه ده چې د روانې اونۍ په پای کې به بارانونه او ورسره تالنده او برېښنا توده هوا یو څه ماته کړي. ویل کېږي چې په پرتګال کې په بېساري ډول د تودوخې زیاتېدو د ځنګلونو د سوځېدو خطر زیات کړی دی. په 2018 کال کې په پرتګال کې د تودوخې په نتیجه کې 114 کسان مړه شول او د دې مصیبت په نتیجه کې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر استعفا ته اړ شو. په یونان کې تیره میاشت د اور لګېدو په بېلابېلو پیښو کې چې علت یې د هوا تودوخه بلل شوې ده 90 کسان مړه شول. په جرمنی کې د سیندونو اوبه کمې شوې دي. د جرمنی په ختیز ایالت ساکسن انهالت کې د تودوخې له کبله یو بل خطرناک ستونزه رامنځته شوې ده. په دې ایالت کې د البسین چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د پخواني شوروي اتحاد او جرمنی پوځونو خپلې وسلې او بمونه پکې ډوب کړل، به اوبو شوی او همغه وسلې او بمونه د خټو له لاندې راوتلي او د خلکو ژوند ته ګواښ کوي. د جرمني پولیسو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډول ماینونو او تجهیزاتو د لیدو په صورت کې دي له هغو لرې شي او امنیتي چارواکو ته د خبر ورکړي. پولیسو څو اونۍ مخکې په دې ځای کې اوبو ته نږدې د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت 24 پوځي تجهیزات وموندل او اوس مسلکي کسان د هغو په شنډولو لګیا دي. د هوا تودوخه یوازې اروپایي هیوادونه نه ګواښي بلکې ټوله نړۍ له ستونزو سره مخامخ کړې. د ټامس رویټرز بنسټ چې مرکز یې په لندن کې دی اټکل کوي چې د تودوخې د درجې لوړیدل ښایي د بېوزلو هیوادونو اقتصاد په اوږد مهال کې سخت زیانمن کړي. دا ټولنه وایي افریقایي او آسیایي هیوادونه ښایي ونه شي کړای چې په راتلونکو دیرشو کلونو کې د کارګرانو لپاره د کار وړ شرایط برابر کړي. رویټرز وایي هغه کارګران چې د کرنې، قانونو، صنایعو او د تیلو او ګاز د تولید په برخو کې کار کوي ښایي دومره توان ونه لري چې د تودوخې په دومره لوړه درجه کې کار ته دوام ورکړي، نو ځکه به په دې هیوادونو کې د کار په ظرفیت کې د پام وړ کموالی راشي.
او سمي ور بیا دا مهمه خبرونه سر ټکی دا ولسی جرګې د لاسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له ورستي فهرست څخه استل شوې دي. دا خبره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون په کابل کې کړې. د غذایی موادو د لوی شرکت سوډیکس چارواکي وایي چې په افغانستان کې د شرکت د دریو غړو وشنې سخت ټکان ورکړې. د ننګرهار ولایت چارواکي د القاعده شبکې د یو غړي او یو شمېر نورو تورونو کسانو د نیولو خبر ورکړي. په کندز ولایت کې دوه میرمنې د یو نارینه په قتل او د یو بل په ټپي کول د ټپي کېدو په تور نیول شوې دي. د امریکا متحده ایالاتوي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو لمخې کلنی پوځي تمرینات هم زیات کړي دي. د امریکا استخباراتي او امنیتي ادارو مشان وایي روسیه اوس هم د امریکا پر ضد له بیلابیلو تګلارو کار اخلي څو په ټولنه کې نفاق جوړ او پراخ کړي او زیاتوي چې دوی اوس هم د امریکا د انتخاباتو د امنیت له پلوه اندېښمن دي. او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنځشنبې په ورځ ویل چې د یمن د سولې د پروسې د هڅو د بیا پایل په لړ کې د دې هیواد د جګړې ښکېل لوري د سپتمبر په شپږمه نیټه جنوا ته د خبرو اترو لپاره وروغښتې دي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو کور کلی واوري د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په هلمند کې د ماشومانو د خوارسواکۍ یا سوی تغذیې پیښې زیاتې شوې. په بستروختون کې ګڼې ښځې د ماشومانو درملنې لپاره ورغلي او شمېر یې ورځ تر بلې زیاتېږي. الیاس دایی د بستروختون له خوارسواکۍ د بستروختون له خوارزا زواکۍ سره د مبارزې برخه ته ورغلی او دا تفصیلي ریپورت یې جوړ کړی چې اوروي.
د بستروختون د دوهم منزل د وارد ژړې دروازې ته د ناروغ ماشومانو یو شمېر غلي کسان ولاړ دي. په دهلیز کې د میکروب ضد دوا او ډیټول وبې دی. په یوه نسبت لوی وطاق کې د 15 درپې شاوخوا کې ماشومان بستر دي او په رنګ رنګ جامو کې ناستو میندې زموږ د ورتاک سره په مخونو پړنې راکاشوي. د بستروختون ډاکټران وایي په خوارځواکۍ اخته ماشومان اکثره د مرکزی ولسوالیو او ښار ته د نږدو سیمو دي. د لرو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي په ولسوالیو کې د موجودو ناامنیو او خرابو لارو له امله لشکرګاه ته نسي راتللی. په بستروختون کې د عاجلو پیښو د وارد یا څانګې مسؤول ډاکټر فضل هادي زیارمل وایي په غماشمانو کې چې د خوارځواکۍ له امله دوی ته مراجعه کوي د تیر میلادي کال په نسبت ډیر سلنه زیاتوالی راغلی دی.
د 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې موږ ټوټل 1550 د سوی تغذیې مخزن په شفاخانه کې بستر کړی وو چې دا فیصدي په 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 10% زیاته شوې ده. یعنې په دې کال کې د لومړیو شپږو میاشتو ارقام د موږ 2018 مرزان دي چې موږ په سوی تغذیې وخت کې بستر کړی دي.
د بستروختون د دوهم منزل په غواټ کې چې په خوارځواکۍ اخته ماشومان پکې بستر دي ټول 18 ماشومان دي چې لس ورته تازه راغلي دي او د تیرو څو ورځو راهیسې یوازې نه یې بیرته رخصت شوي دي. په دې کې داسې ماشومان هم شته چې تر دریم ځل رخصتېدلو وروسته بیرته روغتون ته مراجعه کوي. کېدای شي زوړ بي خو پر یو سپین دیوال پر یو کاغذي پوسټر لیکل شوی دی شوزو ورځ مو مبارک سه. په داس حال کې چې دلته لاستیمن دي ټول ورځ د ناروغ ماشومان سره شاید شو ورځ ونه لري. روختون تر غلي شوزي چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي په دینه پوری چې خوارځواکۍ یا سوی تغذیه څه ډول ناروغي ده او د څه شنه رمسته کیږي. دوی د خپل ماشومان د ناروغیو کیسه کوي.
چې پیدا سو د یادې د ایسال کې دی د ایسال سبیا می شیدې باندې وچول بیا یې د غلط نه پورته کړي نه ورداش کوي چې څنګه شیدې مرکول هر شی مرکو دی سپر مختګ نه کوي درغه ولې دی بلغه نه کوي بیا می سو ډاکټران ته چې بوتي هغه ټول بوځه په شپخانه کې بستر قصاد کښنی علاج په شخصي دوا نه کوي
دا وژو اول دا وژو چای مرکول لږ ما شیدې پر لږ بارون بیا د کلیان شیدې ورته واخستلې هغه شیدې چې خورلې دی بس تر کوم څه دی
دا دریم پیره د چلتم راسته ولایې یا تم روزه کې بیا د مخه مراغلی وو یا نس هغه کیږي یا غوګو دی غو عمل لري
دا مو دا مور پر مراسو پر د کښنی باندې مرمر کم شیدې چې دا بمراو لري هغه پر لګې د درد په نس کې پیدا سو کمزوري و ختم بیا مو ډاکټران ته وته دغه ځای بیا د دې تر اوسه چې شیدې نه پر لګېږي دغه اوس بیا دلته سالاتم سوبسه
په هلمند کې چې اوبه او خوراکي توکي پرمانه دینو خورځواکي د کومسوه ډاکټر فضل هادي زیرمل وایي لوچکالی نیولې د نامنوی په خاطر بیکوري او د مند په منځ کې د یادې ناروغي پاره نه پوهاوی د خورځواکي د یو شمیر لاملونو څخه دي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ځینې مند تر شپږو میاشتو پورې ماشومانو ته په منظم او پرمانه ډول شیدې نه ورکوي
غټه ستونزه د مند ناآګاهي ده کم معلوماتو چې هغوی خپلو ماشومانو ته په کافي اندازه باندې هغومره چې لازمه ده شیدې نه ورکوي خاصه توجه نه کېږي خلک معلومات نه لري چې څنګه خپل کوچنیان تغذیه کړي نو دغه د سوې تغذیه د زیاتوالي یو عامل دی بل عامل د صحي خدماتو ته د نه لاسرسۍ د وجې نه ماشومان په مکرر شکل باندې مرزان کېږي او دغه مکرر او مرزه د وجې نه خصوصا د اسهالاتو د وجې نه او یا د شیر د وقایعاتو د زیاتوالي د وجې نه ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کېږي چون دوی خدماتو ته لاسرسی نه لري
بست دولتي روغتون چې د بیپلو ډاکټرانو لخوا ورسره په ډیرو برخو کې مرسته کېږي د یو سلو پنځوس بستر دپاره شاوخوا پنځوس کال وړاندې جوړ شوی دی چې د بېسرحده ډاکټرانو لخوا یې دمګړۍ د بسترو شمیر درې سوه ویشت ته پورته شوی دی د دې جملې پنځه څلوېښت بستر یې هغه ماشومانو ته ځانګړي شوي دي چې په خورځواکۍ اخته وي ډاکټران وایي که کورنۍ غواړي خپل واړه ماشومان د خورځواکۍ نه وساتي تر شپږو میاشتو د میندې خپلې شیدې ورکړي خپل او د ماشوم لاسونه دې پاک وساتي او تر شپږو میاشتو وروسته دې ماشومانو ته تر شیدو علاوه نور اضافي او پاسته خواړه هم ورکړي محمد الستایی د ازادي راډیو هلمند
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو د ماشوم لپاره د مور شو دی تر ټولو غټور او مناسب خواړه دي خو له بعد مرغه بیا شمیر سیمو کې ماشومان لدی لوی نعمت څخه به برخې دي دا چې ولی نن د خبرونه له مل مصر خبري ور باندې کوو لبلې خو روانه ونی په ټول نړۍ کې د مور په شودو د ماشوم د تغذیه په نوم باندې نومول شوې ده نن په همدې اړه خبرې کوو لمونږ سره میلما د عمر وختې په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر محمد زاهر رودوال دی په پیل کې ورڅخه پوښتو ډاکټر صاحب په پیل کې بخپل د مور د شودو په ارزښت باندې یو څه خبرې وکړو
د مور شودې ارزښت مور ته ماشوم ته کورنۍ ته جامعې ته او دولت
ماسرده څنګه
ماشوم ته کله چې ماشوم د ولادت نه ورسته یو وزنې شي چې کول شي چې د ماشوم حیات او ژغوري هغه د مور شو دی ځکه چې د مور په شدو کې ام خوړه ده ام معافیت متاسفانه چې په پودري شدو کې معافیت نشته او کله چې ماشوم د مور د شدو نه بغیر په پودري شدو تغذیه کیږي د ناپاک وبو د بی کیفیت شدو له وجې نه ماشوم اسالات خورځکی او بلاخره مرګ سره مخامخ کیږي او څنګه ته د دې تغذیه او معافیت تر څنګ د مور شودو ماشوم ته د تربیه او روزنه په کله باندې ډیر ارزښت لري
د خو هغه ګټي وي چې د مور له شودو څخه ماشوم ته رسیږي دغه کله چې مور خپل بچی ته شودې ورکوي د دې ته څه ګټه کولای شي
هر کال کله چې مور حمل کیږي اته کیلو و کیلو شهم د مور په وجود په جریان د حمل کې یا امیندواری په وخت کې د مور په وجود کې ذخیره کیږي د دې ذخیره د خلاصیدلو په خاطر باندې باید منډ شوډې ورکی او هر میاشت حداقل 300-300 ګرام باید خپل وزن کم کی نو کچيري منډ بچی زیږي او شوډې نه ورکوي کال په کال اته کیلو شهم د دې په وجود کې ذخیره کیږي د مور د شهم یا د کولیسټرول د لوړوالي سبب کیږي څنګه ته اکثرا منډ چې شوډې نه ورکوي د سرطان پر رحم، سینې پر رحم او د تخمدان پر رحم باندې اخته کیږي. میندې له ډېر خطرناکو امراض څخه ساتي چې هغه امراض مخکې مې ذکر کړه چې د تخمدان سرطان ده، د رحم سرطان او د سینې سرطان. نو که چیرې میندې شیدې ورنکړي په دغه امراض اخته کیږي. کورنۍ ته څه ګټه لري؟ نو یو فامیل تقریبا که چیرې پوډري شیدې سمې واخلي میاشتې 40,000 مصرف لري، د برق سره، د کاسې د پریمینځلو سره، د شیدو د جوړولو سره، د یو خدمه د پیسې ورکولو په خاطر باندې. مګر هم که چیرې مور شیدې ورکړي دغه ګټې اقتصادي فامیل سره کومک کوي. ځکه
اوس که په دې راته وغږېږي چې همدا اوس په ټول افغانستان کې په کوم شمېر ماشومان موږ په بېلابېلو ناروغیو اخته لرو چې هغو ته د مور شیدې نه دي رسېدلي او له دغې نتیجې سره مخ شوي؟
که چیرې یو ماشوم ته د زیږون نه وروسته او تر 2.5 کلنۍ پورې د مور شیدې نه ورکول کیږي، ډېر سخت انسوزي د ماشومتوب د دورې امراض چې سینو بغله وسالات.
څومره ماشومان په دې ناروغۍ اخته لرو؟
تقریبا که درته ووایم چې هر کال 15 میلیون ماشومان د سینو بغله وسالاتو نه د خپل ځانونو له لاسه
همدا علت ده چې د مور شیدې نه دي خوړلي.
یعنی د مور په شیدو کې نه یوازې تغذوي بخش ته معافیتي عناصر دي چې هغه موږ دې ته ضرورت نه لرو چې انټي بیوټیک واخلو. یوازنی بهترین انټي بیوټیک د مور په شیدو کې ده.
بله.
او تاسو ګورئ چې پخوا وختو کې دومره سینو بغله وسالات نه وو. د اوسنی نسل هم چې زیات شوي دي او په پوډري شیدو باندې تغذیه کیږي، عامل هم دا ده چې اکثرا تر 15 کلنۍ پورې نه رسیږي او که رسیږي خوارزکۍ باندې اخته کیږي. او دوی تقریبا هر ماشوم په کال کې 10 دفعې سال سینو بغل سره مخامخ کیږي. اما که چیرې د مور په شیدو سره تغذیه شي د په کموالی کې ډیر مهم لوري دي.
سره له دې چې د مور شیدې دومره ډیر ارزښت لري، بیا هم ولې ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپلو بچو ته د مور شیدې ورکړي؟ البته مورګانو نه میادفته
د نالج د کموالی له وجې نه، غلط رواج. کله چې میندې اکثرا په ودونو کې سره مخامخ کیږي او ګوري چې د شپې په 10 بجو باندې یو ماشوم ته پوډري شیدې ورکول کیږي، هغه فکر کوي چې دا ډیر آسان او ګټور، یعنی برداشت غلط او برداشت ذهنیتونه باندې میندې دي چې وایي اندام مې خراب نشي. د اندام د خرابېدو په خاطر باندې خپل ماشوم ته شیدې نه ورکوي. حال دا چې ما مخکې ذکر کړه چې 8 کیلو شهم د دې په وجود باندې کال په کال زیاتېږي. که چیرې 4 ماشومان وزیږوي 2.5 کیلو شهم د یو مور په وجود کې چې وزن زیات شي، آیا د هغې وجود څه رقم به ځانته شکل غوره کړي؟ طبیعتا چې هغه طبیعي ښایست له منځه ځي. حال دا چې د مور شیدې کله چې ماشوم ته شیدې ورکوي شهم له منځه وړي او مور بیرته خپل هغه اساسي وزن ځانته غوره کوي او خپل طبیعي ښایست ځانته بیرته نیسي. نو که چیرې شیدې ورنکړي ورځ په ورځ چاغېږي، چاغ پوهېږي چې د مور سټایل یا د وجود هغه اصلي ښایستوالی له منځه وړي.
تاسو د یو ډاکټر په صفت بیا تاسو د عامې روغتیا په وزارت کې کار کوئ، په دې اکله مو خلکو ته څومره عامه پوهاوی ورکړی ده چې ماشومان له دغه لوی نعمت څخه چې د مور شیدې دي بې برخې نسي؟
د میډیا په کچه باندې، د مکاتبو په کچه باندې، د کلینیکو په کچه باندې میندو ته آگاهي ورکول کیږي چې پوډري شیدې یو زهر ده او چې زهر ضرورت نه یې ماشومان ته مه ورکوئ. یعنی کله چې ماشوم مور مړ کیږي، په سرطان اخته، په جاغور اخته، ماشوم د مور شیدو سره اساسیت ولري. په دغه حالاتو کې ابتدا رضایي مور شیدې ورکول کیږي، هغې نه وروسته د غوا شیدې ورکول کیږي کنه یا د وزې، او که چیرې دغه بدیلونه موجود نه وي بیا پوډري شیدې ورکول کیږي. چې دا پوډري شیدې باید با کیفیت وي. تاسو د سړک په غاړه باندې بعضې ټولکي شیدې دي چې دا معلوم نه ده چې حیواني منبع لري او یا که طبیعي، آیا اکسپایر ده او که اپډیټ. نو همدې له خاطر ډاکټران د دې دپاره چې زموږ اوسنی په تغذیې واردونو کې هغه ماشومان بستر دي چې په بې کیفیته شیدو په ناپاک اوبو باندې شیدې جوړیږي او تغذیه کیږي، دغې ماشومان هم د رنځیر کیدو سویه پورته ده او د مړینې کچه پورته ده. نو وزارت صحت هم د دې په خاطر باندې چې په دې ماشومانو ډیر مصارف راځي او په زمین کې مور او ماشوم کتلي بشره ده، زمون کتلي بشري قوه ده. نو که چیرې دوی د مست سره محکوم کیږي زمون بشري قوه له منځه ځي او بشر هم د مور او د ماشوم د کمښت سره مخامخ کیږي چې دوی د جامعې د خایښت او د نسل د بقا اصلي عاملونه دي.
دغه د پوډري شیدو زیان روښانه کړئ چې دا به څه تاوان ماشوم ته ورسوي؟
ماشوم قد او وزن د خطر سره مخامخ کیږي. ماشوم د زیږون نه وروسته باید 50 سانتي متر قطر ولري. پیو کلنۍ کې قد باید 6 اتیا ته ورسیږي، یعنی 40 سانتي متر باید وده وکړي او په 2 کلنۍ کې باید 12 سانتي متر، یعنی 6 اتیا سانتي متر باید خط ولري. چې متاسفانه یو مشکل زموږ د افغانستان د ماشومانو سټنټنګ یا د قد ټیټوالی دی. او دا په هغه ماشومان کې لیدل کیږي چې ماشوم د زیږون نه وروسته په شیدو باندې یا اورګه باندې نه تغذیه کیږي، او تر شپږ میاشتو پورې مور شیدې نه ورکول کیږي. په څلور یا درې میاشتونو کې سیرلاک او د شان ورته شروع کیږي، او یا که دا کار کیږي د مور شیدې شپږ میاشتې نه تر دوه نیم کلنۍ پورې نه ورکول کیږي، په زمین کې د کورنۍ اخی خواړه ورته نه ورکول کیږي. په یواز کې چې پوډري او سیرلاک ورته ورکول کیږي، عمل د دې کیږي چې ماشوم د قد ټول سره مخامخ شي، د وزن کمواله سره مخامخ شي. ماشوم تر شپږ میاشتو پورې باید په هر میاشت کې 1500 ګرامه وزن واخلي، چې متاسفانه دغه هغه وخت کېدای شي چې د مور شیدې وخت یا کچیر پوډري شیدو باندې تغذیه شي، چون اوبه اکثر ناپاکې دي، ظرفونه پاک نه مینځل کیږي، کاسې او په زمین کې څوک چې ورکوي هغه په سم شکل نه ورکوي، نو ماشوم د اسهال سره چې مخامخ کیږي. دغه خواړه چې باید د قد او د وزن په زیاتوالی کې مصرف شي، متاسفانه چې نه مصرف کیږي، میکروبو په مقابله کې مصرف کیږي، نو د ماشوم د قد ولې د وزن کموالی سره.
ډیره زیاته مننه زمندای اوسې.
تاسو نه
رسول ازادي رادیو څخه د ډاکټر محمد زهر رودوال خبرې د مور د شودو د ارزښت پک لاوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلام. د پخلی په چارو کې د پاکوالی مراد څار زخت لري.
نظافت خپل یا پاکوالی د ایمان یو برخه ده، نو مونږ باید ډیر کوشش وکړو په پاکوالی باندې، ځکه چې دغه پاکوالی مونږ ته د روغ صحت ضامن کېدای شي.
ولی ځینې خلک په پخلی کې نظافت ته پام نه کوي.
خو یو طرف ته غریبي کنه نسې مې وبل ورو د اشپزخانه ان کړه صحیح نشته.
او د نظافت نه مراد کول کوم استونزې راولړوي؟
حکومت نشي اوسنه مونږ تاسو ټول شایدان ټول مې دي تکلیف لري، دا ټول لم زیړې پیدا کوي، هم جګر خرابوي، هم معده خرابوي، هم جهاز هضمي صحیح فعالیت نه کوي.
خو ګوردین کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې پاکی او نظافت د ایمان یو برخه ده. د اسلام مبارک دین پر نظافت ډیر ټینګار کړی دی چې د خپل ځان او ځای نظافت باید مراد شي، ځکه نظافت یو ځانګړی اهمیت او د انسان له امراضو څخه په ساتلو کې زیات رول لري. انسان باید پاک واوسي ترڅو یو روغ او سالم انسان پاتې شي، او له خپل ځان څخه خوښ شي، او له ده څخه خدای او خلق خوښ شي. د کور کلی د نننۍ خپرونې موضوع مو په پخلی کې نظافت ته ځانګړې کړې ده، او دا چې په پخلی کې د نظافت نه مراد کوم ستونزې جوړوي په تمثیلي ټوټه کې به واورئ. زه سهارګله میرزا یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو سربیره پر دی چې د خوړو په پخولو کې د خوړو مزه مهمه ده، همداسې باید په نظافت کې هم ډیر پام وشي. د خوړو په صحیح والی او پاکۍ کې ځینې عملونه شته چې د میرمن لخوا باید وخت په وخت مراعت شي، لکه د پخلنځي پاک ساتل او هغه ټول مسایل چې د پخلی مربوط کیږي باید ډیره پاملرنه ورته وشي. د کابل د خیرخانې اوسیدونکي رویا وایي چې په پخلی کې ډیر نظافت ته پام کوي. نور خبرې لنما وړي اورو.
ځاپت وېد پام کېونی سي چې کله دې ګرخ لم او کښو مې پاک سترې مینځم، به کله چې چاقو رخ لم چاقو په کمینځم، پیاز چې رخ لم پیاز مې پاکوم، به مې د کوم مینځم مې پاک سترا، او بنجان مې هم دغه سي پاک مینځو، به دیږي کې چو تر اوسه خو زه خپل چې کوشش کوم چې پاک دیګو کوم، په ارته چې کوم به ته پاک وي اکثر تر ستوګنې دی مریضان شي دي نه پاستې خو دې څوک نه مریض دي. همدغه سي چار چې کوم بیرته د مخې جماومه دې کار مې ډیر بد راځي، دغه سي کار نه کوم. زه چې لاس مې چې په غوښه یا په غوړۍ یو شي بیا هغه پاک قپ اومه بیا مې چې اوبه یخي چای دموم.
همداراز د کابل د کارتینا اوسیدونکي مریم وایي چې د معیاري پخلنځي نه درلودل هم د دې باعث کیږي چې په پخلي کې نظافت مراعت نشي. دا چې نوموړی په پخلي کې نظافت مراعتوي او که نه له مریم څخه یې اورو.
هو کوشش وکړو چې نظافت مراد کو، خو موږ خانواده ډیره ده، ماشومان ډیر اوسې کېدای شي کوم کوم وخت موږ نه لږ یو بل شي کې لاس وویل شي یو کوم کار ته هڅه وکړو بیرته دیکته راشو، دې لحاظه نشي کولی چې موږ پاکه غذا جوړه کړو. چړه ککړی وي زه لاړ شم لکه د چرګ غوښه هم پخه وي او کوم بل سبزیجات سلاته جوړه کړم، دې لحاظه لږ سوړو غونته بوی کوي لږ خرابه غونته راشي. اکثر اوقات خواښې ځان ته راباندې خبرې کوي، خاوند مې ځان ته خبرې کوي، ډېر خبرې تېرو، خو یو طرف ته غریبي وي کنه نسمې اوبل رو د اشپزخانه امکانات صحیح نشته، وی با کوټه یو دالیز پهغه کې مونږه دیک تیار واره کم تیار کار پکو کالی مینځو ډیر میکروبونه هم جوړیږي.
د کابل ولایت اوسیدونکو نیلو فروای مخکې لیدې چې د خړو د پخولو پروسه پیل شي باید د کور میرمنې زینی چمتواله ورته ونیسي. نور خبرې لنما وړي اورو.
مخکې د دینه چې توک پخلنځي ته ځي نو اولن باید خپل نظافت نظر کونی، خپل لاسونه پاک کړی منځي او خپل وېښتان ټول کې پخلای چې هغه کې یعنی خطا نشي، نو دا مسائل باید نظر کونی سي. او دویمه برخه کې هغه څه چې پخایي او هغه ما ضروري لازمه مواد چې ورسره وي هغه ټول باید خپل څنګ ته راځم کې خپل تر څنګ کې دي او ډېر آرامۍ سره په ډېر شوق سره خپل پخلای. ځینې مېرمنې دي چې کله پخلای کوي نو دا دیګي سره چې وتړه نور ځاش خانه په هر حال نه دی تیوزی نفر چې لوخ می دی ناغه دا ډیره سخت خبره ده چې بیا راشي داش بس خانه به تر رقم جمعوي. نو د ما هیله دا ده چې د میرمنې د دیګې باندې سره ورته کله کنه دا شاخ خپل هدف وګوري چې د څه شیان چې ګډوډ کړی دي دا ټول باید جمع کی پاکی صفا کی ځکه چې دا هم دی پورې اړه لري چې دی په خلای کا او شاخ ټوله ګډوډ کړی دا باید جمع کی صفا.
همدارس هغه وای چې د خړو د پخولو ترڅنګ د دسترخوان سلیقه هم ډیره مهمه ده او زیاتوي
د دې ترڅنګ نظافت پام کې نیول کېږي. باید د پخلي د راوستلو سلیقه هم په نظر کې ونیول شي، هغه لوښي چې ضروري دي هغه باید ورته راوستل شي، په میز کې ښودل شي، هغه ترکاري چې ورته اړوند تیار شي هغه باید ورته منظم وي په یو خاص ډیزاین ورته تیار شي. مثلا ځینې فامیلونه دا رواج هم لري چې لاس مینځلو اوبه تیاروي هغه هم باید په وخت تیار کړي، دسترخوان او د سپاک دا مسایل هم ټول په نظر کې ونیسي. کله چې خواړه پخکړي هغه راچوي باید په اندازه واچوي، نه دومره ډیر چې څوک یې په لیدلو موړ شي او نه دومره کم چې بعض خلک دي چې وی ګور شي کم نه دي بعد نه بهتر وږي شي، یعنی په اندازه واچول شي. او یو ډیزاین ورکی لکه نانا په سر واچوي یا بانجانومي لیمو کونسي د سرخان ډیر په سلیقه باید اوار شي او به ورسره وي د سکلو. نو دا مسایل ټول نظافت ترڅنګ ډیر ضروري دي.
دا چې په خوړو کې نظافت ته پاملرنه ونی شي کوم ستونزې راولاړوي د پکتیا ولایت اوسیدونکي ساحل بهراته وایي.
کوم خواړه چې پخیږي انسانانو څخه استفاده کی او نظافت پکې مراعت نشي طبیعي ده چې هغه ډېرې ستونزې منځ ته راوړي. مثلا که صحت ته وګورو صحي ستونزې منځ ته راوړي، دغه راز اقتصادي ستونزې. مثلا سړی وخوري صحي ستونزې دا معنی چې ډېرې ډېر ډول ډول ناروغۍ منځ ته راوړي. دغه راز یو څوک چې مریض شي طبیعي ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، ډاکټر ته چې ورشي ډاکټر فیس د دوا د دوا خپله کیمیاوي مواد جانبي عوارض ته تولیدوي ډېر شیان. نو ښه خبره به دا وي چې د خوړو په برابرولو کې نظافت ته ډېره پاملرنه، خواړه چې هر ډول خواړه وي چې موږ یې خورو باید هغه نظافت ته پکې پاملرنه وشي. څومره هغه چې د دوی د پخولو هغه لاره طریقه ده همغسې باید د همغو لارو نه استفاده وشي. خواړه ټول خواړه دي که ښه وي که بد وي باید نظافت ته او پخولو ته پکې خاصه پاملرنه وشي.
په پخلي کې د نظافت مراعات د کور له سلیقې څخه شمیرل کیږي. د خبرونې په دې برخه کې د داخله امراض متخصص ډاکټر عبدالواسی ستانیزی نظر هم په پخلي کې د نظافت په اړه اورو.
نظافت خپل یا پاکوالی د ایمان یو برخه ده، نو مونږ باید ډیر کوشش وکړو په پاکوالی باندې ځکه چې دغه پاکوالی مونږ ته د روغ صحت ضامن کیدی شي. خپل میکروبونه اکثرا د خولې لارې بدن ته داخليږي، د غل لپاره ضرور ده چې خوراکي مواد هغه باید پاک وي او د خوراکي موادو ځای چې هغه پخلنځي دی هغه باید پاک وي. که چیرته په پاکه فضا کې یا پاکه ساحه کې غذایی مواد پاک پریمینځل شي، پاک وساتل شي او بالاخره پاک په پاک تر ډول سره پاخه شي، نو هماغه د سیدي میکروبونو د نفوذ نه جلوګیری کی او د موږ تاسو اکثرا نه کورنۍ خصوصا په وړي کې له بعضي ماشومان له بعضي ناروغي سره لکه اسهالات او دي سره مواجه کیږي، نو دي مشکلاتونه به خلاص شي. ځینې ترکاریانی دي، نو دا ترکاریانی دوی
پایدبال پریمینزی او بیا د شلو د قول لپاره ک نور سن پیداګی مالګ خرچه ته فریمانی نو مالګ کې د 15 شلو د قول لپاره مالګ کې دی او لږ ورسته د کوي سیسی مستقیم استعمال کې خصوصا سبزیجات او کوي سیسی غیر پخ کی کچیرته د نظافت یا خپل د پاکوالی په پخلنځی کې او یا هم د پخولو سیستم کې پاکوالی موجود نه وي هغه د اکثرا کورنۍ په مختلفو ناروغیو باندې اخته کیږي لکه اوس اوا ګرمه ده په انګلیسي کې فوډ پایزنینګ ورته وایي تسمم د غذایی د څه کچیرته غذایی مواد په قصاد څه کله پخصو استعمال نه سي او دې باندې لږ وخت تیر سي او بیا هم کچیرته پاک نه وي په مختلفو لکه اسهالات او نسناست او دغه ناروغیو باندې اکثرا اخته کیږي ماشومان
وګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تمثيلي ټوټل روچی مریم توخی لیکلی دا او زموږ همکارانې درته وړاندې کوي
شکریا خوري دارندې وری داسې جوړ شوه خدای مکر ناروغه خو به نه ای
خوري ټول شپه مې په هیڅ تیر کړه داسې مې معده درد کوي چې مکه و پښتنه نور می تشناب تا پتلو تلو پیخی ماتی سوی
نو ولی دی ماتا نو ویل زخو هیچ دربانی خبر نشوم
ما ویل خبسم خو هیچ سخن نیم
وی خور دی جارشا تا پا دی حالت که دیگو کاسم را تا اکڑا اوزم در تا میلما نشوم
نا خور دست ما ویا شکر دی چی راغلی آغا دست دا چی پرون زب بازار تا تللی وم لیف سودا می واخیستله او دا سستره شوم ویم سوما بیا میال تا پا بازار کی دوده و خوره نو دوده نو بلاوه
او خزی سل ظلمی در تا ویلی چه دا دا سرک دا سر خوره ما خوره دا ولی دا سکوی اغا طول ناپاک دی
و سره یا دا سرک دا سر پیرکی یا پکوری خو می نگی خوره لی سم و تل تا تلیلی وم هر چه ما تا پاک خرس و پا ترکاری پلاستیکم غوره ولی و
وی خوری هیر دشول ما چه پا بازار که دوده خوره لی و تر بستاری و نرس اولم
و خزه نور کوشش که و چه پا کور که دوده و خوری او که بیا بیرونم دوده خوری خیر لگه دیر پیسی وار که خو سم زی که دوده و خوری حالا او سپاس زان تیار کش دکتر تلار شو
زم در سر زم
خدا دا پیالی با طولی که ما بیا با سر زو
زبا لارشم شی تکسی را والم
ساما دا سر یا
درنو ریدن کو د دیونه د کور کلی خپرونه په همدې ځای پای ته رسو ستاسو روغتیا زموږ هیله ده الله مو ملشي
محبت اول آسان پانا سر راغی
عاشقی